السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفي ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم د ازادي رادیو په خبري پروګرام کې به وړاندې واوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی نړیواله ټولنه باید د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره په یوې تګلارې کار وکړي.
They have to be acceptable.
دوی باید د منلو وړ وي او دوی یوازې د منلو وړ کېدای شي که دوی په خپله داسې چلند وکړي چې نړیوالې ټولنې ته د قبول وړ وي. په ورته وخت کې نړیواله ټولنه باید پوه شي بدیل یې څه دی، انتخابونه څه دي.
دې مسلې ته کارپوهان په څه سترګه ګوري؟
زما په عقیده ښه به دا وي چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه له لاسه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب وایي له عمومي عفو سره سره طالب وسلوالو په ځینو سیمو کې په خپل سر خلک وژلي دي.
په ځینو سیمو کې داسې خپل سرې توګه باندې خلک وژل شوي دي، دوه درې کسان وژل شوي دي. هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کړي.
د پانتونونو د استادانو د ټولنې له خبرداري مو هم خبرو چې ویلي دي طالبان دې په یوه اونۍ کې د پانتونونو په اړه په خپلې پرېکړې بیا کتنه وکړي. د پروګرام تر پایه راسره ملتیا وکړي. پیل به د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو وکړو. د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازی وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامله نه ده، خو له دې ډلې سره به تماسونه نیسي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. او د هندي چارواکو په بیانونو کې راغلي دي چې د هند ګجرات په ایالت کې د کشف شوي سترې مخدره موادو د جوپې په تړاو دوه افغانان هم نیولي دي. پوره خبرونه. د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازی وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د دغه سازمان په اجنډا کې نه ده شامله، خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي. د تاس خبري آژانس د راپور له مخې د شانګهای همکاري سازمان لپاره د روسیې استازی بختیار حکیموف پرون په یو آنلاین کانفرانس کې وویل طالبان په روسیه کې د یو تروریستي تحریک په توګه غیر قانوني دي، خو اوس دا یو حقیقت دی چې د طالبانو تحریک واک په لاس کې لري. نوی موقت حکومت جوړ کړی په اوس وخت کې په اجنډا کې د دوی د رسمیت پیژندلو مسله نه ده مطرح، خو له هغو کسانو سره چې واک ته رسېدلي دي د دې لپاره چې هغوی په رغنده ډیالوګ کې شامل شي تماسونه نیول کېږي. دا هم ویل چې د شانګهای د همکاري سازمان له افغانستان سره د اقتصادي رغونې او په سیمه ییزې همکارۍ کې د ګډون لپاره ملګرتیا ته تیار دی. د طالبانو د تحریک د تیر حکومت د عدلی وزیر او د دې ډلې یو ماسس وایي بیا به د لاس پرې کولو او اعدامونو په شان سختې جزاوې عملي کړي. ملا نوریدین ترابی له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د طالبانو له لوري په تیره دوره کې پر اعدامونو انتقادونه رد کړل. طالبانو د خپل حکومت په تیره دوره یعنی له 1996 څخه تر 2000 لومړي پورې عموما په لوبغالي کې د زرګونو خلکو په مخ کې اعدامونه کول، خو ترابي وایي ښایي دا ځل مجرمانو ته د خلکو په مخ کې سزا ورنه کړل شي. د پایني حال کې ویل هر چا په لوبغالي کې د طالبانو له لوري په سزا ورکولو اعتراض کوو، خو د دې خبره موږ هیڅکله د نورو د قوانینو او سزاو په اړه څه ونه ویل. نور هم باید زموږ د قوانینو په اړه څه ونه وایي. د طالبانو د تحریک دغه مؤسس داسې وخت د سختو جزاګانو د بیا تطبیقېدو په اړه باندې خبرې کړې دي چې نړیوالې ټولنې ویلي د طالبانو د نوي حکومت ټولې کړنې د دوی تر نظر لاندې دي او په راتلونکي کې د همدغو کړنو او عواقبو په اساس باندې له افغانستان سره خپلې اړیکې تنظیموي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. د فاکس نیوز د راپور له مخې دفاع وزیر لوی داستنه او لوی درستیز مارک میلی د افغانستان د حکومت د پرزیدو او له افغانستان د تخلیف عملیاتو کې د ستونزو په اړه د سناتورانو پوښتنو ته په غیر علني غونډه کې ځواب وایي. تر دې وړاندې هم د امریکا پوځي چارواکي د سنا او استازو جرګو ته د افغانستان په اړه د پوښتنو لپاره بلل شوي وو. د برېټانیا دفاع وزارت یو وار بیا په دې بخنه وغوښته چې د نورو افغان ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوي دي. د برېټانیایي رسنیو د راپور له مخې وړ مشپه د 1500 نورو افغانانو چې ویل کېږي د هغو کسانو په لیست کې شامل دي چې باید برېټانیا ته ولېږدول شي معلومات څرګند شوي دي. تر دې وړاندې د 2500 افغان ترجمانانو معلومات په ورته ډول افشا شوي وو. د دغو کسانو په اړه معلومات یوازې هغو کسانو ته صحونو استول شوي چې د برېټانیا له پوځ سره یې د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. ورسته لغه چې د هند ګجرات ایالت په بندر کې دغه هیواد ته د هیروینو د ترټولو سترې جوپې قاچاق کشف شو. هندي چارواکي وایي دوه تنه افغانان هم په دې تړاو نیولی دي. د هند ګجرات ایالت د عوایدو او ګمرکونو د ادارې رئیس د سه شنبې په ورځ ویلي وو چې 3000 کیلوګرام هیروین چې ارزښت یې 2,200,000,000 ډالرو ته رسیږي او له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس له لارې د ګجرات د موندرا بندر ته وروړل شوي وو کشف کړي او په دې تړاو یې دوه هندیان نیولي دي. هندي چارواکو اوس تازه ویلي دوه افغانان یې هم د قضیې په تور نیولي او یو بل افغانستان ته تښتېدلی دی. د هندي چارواکو په وینا دا تر ټولو ډیر هیروین دي چې په یو وار دغه هیواد ته قاچاق کیدل. او د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې په یمن کې 14 میلیونه انسانان د لوږې په درشل کې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس که د اړتیا وړ مالی مرستې ونه شي راتلونکي اکتوبر میاشت به د میلیونونو یمنیانو خوراکي مرستې پای ته ورسیږي. د دغه پروګرام رئیس ډیوید بیسلی د روان کال په لومړیو کې جنگ ځپلي یمن ته د بشري مرستو بودیجه خلاصه شوه او یوازې د امریکا، جرمني، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او څو نورو هیوادونو مالی مرستو په نتیجه کې دوی د بشري ناورین مخه ونیولای شوه. د خبرداري ورکړ چې که نړیوالې ټولنې نوره مالی مرسته ونه کړه په اکتوبر کې به د شاوخوا 3,200,000 او په دسمبر کې د شاوخوا 15 میلیونه یمنیانو خوراکي مرستې ختم شي. وروستی خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ایران د اټومي موافقې ته د تهران او واشنگتن د بیرته ستنېدو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو پر کار اخیستو ټینګار وکړ. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وویل ښاغلی بلینکن پرون د چین، فرانسې، روسیې او بریتانیا له بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې د خبرو اترو لارې د ایران د اټومي پروګرام د بیلابیلو اړخونو په اړه د اندېښنو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د ویلي امریکا د داسې لارو هڅه کوي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ټولې اندېښنې پای ته ورسوي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي که طالبان د ښځو او نجونو حقونه رعایت او ټول شموله حکومت جوړ کړي حکومت یې باید په رسمیت وپیژندل شي. قریشي دا خبرې وروسته تر هغه له اسوسییټډ پرس سره په یوه مرکه کې کړي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 دایمي غړو ویلي پر طالبانو به فشار راوړي چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. شاه محمود قریشي وایي د نړیوالې ټولنې د غوښتنو د پوره کولو لپاره د طالبانو ته تشویقی ژمنی ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې یوه داسې د لارې نقشه جوړه کړي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو سبب شي. قریشي له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل که طالبانو د نړیوالو شرطونه پوره کړل بیا دې ورسره خبرو ته کښېني.
They have to be acceptable.
دوی باید د منلو وړ وي او دوی یوازې د منلو وړ کېدای شي که دوی په خپل داسې چلند وکړي چې نړیوالې ټولنې ته د قبول وړ وي. په ورته وخت کې نړیواله ټولنه باید پوه شي بدیل یې څه دی، انتخابونه څه دي، دا واقعیت دی او آیا دوی کولی شي له دې واقعیت څخه مخ واړوي. نو دا باید واقعي ارزونه وي په دواړو خواوو کې یو عملي لید او دا به په نهایت کې د پیژندلو لپاره لار جوړه کړي.
تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا 15 دایمي غړیو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حق ورکوي. قریشي اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل که طالبانو دا توقعات پوره کړل دوی به په رسمیت وپیژندل شي ځکه چې دا به د رسمیت پیژندلو شرطونه دي او په عین وخت کې نړیواله ټولنه باید په دې پوه شي چې له دې پرته متبادل څه شی دي، څه انتخاب شته، دا واقعیت دی او آیا دوی پر دې واقعیت سترګې پټولی شي. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر وویل نړیواله ټولنه د داسې سولیز افغانستان غوښتون کړي چې هلته تروریستانو ته ځای نه وي او طالبان دا یقیني کړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. قریشی هم د امنیت شورا د دایمي غړیو د غوښتنې په شان وویل چې د طالبانو له مشرانو توقع کیږي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه په تېره بیا د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي. د سیاسي چارو له ډېرو شننکو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی شي؟ په سویډن کې می شنان عبدالکریم حقانیار په دې اړه وایي:
زما په عقیده ښه به دا وي چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه له لاسه ورکړي. په نړیوالو اړیکو کې دا معمول ده چې اکثره مسایل د ډیالوګ له لارې یا ډیپلوماسۍ له لارې حل کیږي او هر ستونزې ته د حل لاره موندل کیږي. زه په دې باوري یم چې که طالبان و ډیالوګ ته مخه کړي او نړیوالو ته خپل دلایل وړاندې کړي، ګمان کوم چې ستونزې به حل شي.
سره له دې چې چین، روسیا او پاکستان د طالبانو بری ته خوشاله ښکارېدل، خو هیڅ هیواد تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی ښه کړی. چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحدو ایالتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره دې کار وشي، خو د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا یو غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د روسیې استازي پرون وویل چې د دغه تړون غړي نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو دا په ګټه بولي چې له هغوی سره خبرې وشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د 500 دایمي غړیو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل داسې افغانستان غواړي چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټه وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د دې هدف په لور د طالبانو د چمتو کولو لپاره باید هغوی ته د پرمختیایي او اقتصادي مرستو مشوقونه په پام کې ونیول شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د طالبانو یو لوړپوړی فوځي چارواکی وایي له عمومي عفو سره سره طالب وسلوالو په ځینو سیمو کې په خپل سر خلک وژلي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب دا خبره په یو صوتي پیغام کې کړې ده. طالبانو وروسته له دې چې د اګست په 15مه کابل ونیو عمومي عفو اعلان کړه او وی ویل له هیچا به انتقام وانه اخیستل شي. تفصیل په دغه راپور کې
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب په یو صوتي پیغام کې منلی چې طالبانو له دې سره سره چې عمومي عفو اعلان کړي غچ اخیستونکي وژنی کړي دي. په دې پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی ویل شوي چې ځینې کسان د طالبانو له لوري وژل شوي دي.
په دې اخرو کې داسې دانه دوی څو پیښې وسولی په ځینو سیمو کې داسې خپل سری توګه باندې خلک وژل سوي دي، دوه او درې کسان وژل سوي دي. ګورې دا د اسلامي امارت یوه عمومي عفو ده چې اعلان سوې ده. نو چې واپ له عفو وسوله یوه پله معافي وسوله، بیا نو هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کړي او یا د دې څخه خلاف خپل انتقام واخلي.
ملا یعقوب دا خبری خپلو وسلوالو کسانو ته په خطاب کې کړی دی. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو مسؤول بلال صدیقی دا صوتي پیغام په خپل ټویټر باندې خپور کړی دی. د پیغام په یو برخه کې طالبانو ته سپارښتنه شوې چې له زغمه کار واخلي. طالبانو د اګست په 15مه یعنی شاوخوا یوه نیمه میاشت پخوا کابل ونیو. دوی د کابل له نیولو څو ورځې وروسته عمومي عفو اعلان کړه او ویل له هغو کسانو سره چې په مخکینی حکومت کې کار کړی او هغو کسانو سره چې له نړیوالو ځواکونو سره یې دنده لرلې وه کار نه لري. خو د ملګرو ملتو د هغه سند پر اساس چې د اګست په 19 خبور شو، طالبانو د هغو کسانو د موندلو او نیولو لپاره چې له پخواني حکومت یا بهرنیانو سره کار کړی دی کور په کور تلاشۍ زیاتې کړي دي. همداراز په کندهار کې د بېشمېره انتقامي وژنو راپورونه ورکړی شوي دي، خو له دې سره سره طالبان د کابل له نیولو وروسته هڅه کوي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د سولې او د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتونکي دي. نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي چې بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه رعایت کړي، خو طالبانو تر اوسه پورې په خپله کابینه کې هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی او له دې کبله د دوی پر حکومت انتقادونه شوي دي.
ژوند
آزادي خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګولا وک دشتري
پوهنه
اوس موږ په مکتب کې د باران لپاره پناهي نشته، موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1269 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
اوس هم یو مرکه لرو چې د طالبانو په اړه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غواړي ټول شموله حکومت رامنځته کړي او د ښځو حقونه ورکړي. د پوهنتون استاد فیض محمد ځلان چې پخوا هم د طالبانو د دریز ننګه کوله، په دې نظر دي چې طالبانو له خپل لوري ډېرې هڅې کړي دي. په دې اړه نور له ښاغلي ځلان دا اورو.
طالبانو وار وار کوششونه کړي تر څو د نړیوالو غوښتنو سي ټول ګډونه حکومت ته پرې کړي لږکیو مذهبي او جنسيتي قوتونو جوړښتونو دغه حریص او دغه برخه هغه پکې شامل دي. په دې برخه کې محلي ځلې پیل کړې او بل اخر موږ ولیدل چې طالبانو د رسنۍ په برخه کې د میرمنو شتون او کردار هغه وستای او دغه مخینه د دکړې پانتونو کې انځینې پانتونو ته ځي.
همدغه هڅې چې طالبانو کړې دي د امنیت شورا په غونډه کې لدې سره مخالفت شوه دی، یعنی نه دی منل شوی، نو باید طالبان بل څه ګام واخلي.
نړیوالو غوښتنې او د هغوی توقعات لوړ دي. هغه توقعات په هغه وخت کې ډېر زیات عمل کېدونکي وو چې طالبان د یو جوړجاړي له مخې نه داخل شوي وای.
خو ته به نه ګرځو، حتی د یو حکومت له لارې چې یو مخ په یو ساعت کې د کودتا له لارې هم راغلی وي یو میاشت بېخي ډېر وخت دی. لیکن په عین وخت کې نړیواله ټولنه بیا له خپلې زاویې د افغانستان قضیې ته ګوري. چې کله نړیواله ټولنه، امنیت شورا او ټول هغه کسان چې له افغانستان سره مرسته کوي له افغانانو نورې غوښتنې لري، فکر نه کوي چې طالبان باید یو څه نور هم د میرمنو په برخه کې انعطاف پذیر شي؟
ما تکرار چې طالبان لا هم کوشش کوي تر څو د یو نوي اساسي قانون د رامنځته کولو لپاره په یو جرګه یا په یو لوی جوړښت باندې چې په هغه کې د افغان ولس ټول استازي موجود وي په هغه باندې کار روان کړی. که چېرته د قانون سازۍ دغه جرګه رامنځته شي او موږ نوی اساسي قانون ولرو، په هغه کې کېدی چې دا بس د میرمنو د حقوقو بس هغوی د پرمختګونو ساتنو ګډون بس هغه بنسټیزه شي او دغه ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا شي.
ستاسو نور معلومات په دې برخه کې څه دي چې څومره وخت به ونیسي چې دوی جرګه راغواړي؟
چون ژمی راځي کابل کې دغه ناستې هغه د ورځو په مخ ترسره کېږي. د امکاناتو د برابرتیا له مخې نه کېدی شي راتلونکی پسرلی یا هم اوړی دغه جرګه راوبللی شي تر څو وکولی شي د اساسي قانون او د نورو ملي دولتي سرو کرښو د رامنځته کولو په برخه کې او ملي اجماع هغه راوغوښتلی شي او هغوی دا کار او دا پرېکړې وکړي.
فکر نه کوي چې د دغه جرګې ډېر ژر راغوښتل په کار دي؟
شیبر صاحب، زه دغه نړیوال کله چې موږ یادوو اکثره په امریکا او غربي اندازې پاتې نور نړیوال خو ټول په کابل کې ناست دي. پرون هم د چین ځانګړی استازی وو، د پاکستان وو، د روسیې وو، هغه ته موږ نړۍ نه وایو. د قطر تر ټولو لوړ پولیس چارواکی هغه راغی، مرستیال صدر اعظم بهرنیو چارو وزیر هغه راغی، د اماراتو مرستې راغلي، د بحرین مرستې راغلي.
ځلان صاحب، یوازې امریکا نه ده کې مثلا په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژونګ یون وویل سي په افغانستان کې باید یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د چرشنبې تر غونډې وروسته په نیویارک رسنیو ته انتونی ګوتیرش وویل چې داسې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی شوی وي او هلته د په وینا د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې پکې استازیتوب ولري. یعنې ملګري ملتونه هم دا وایي، امنیت شورا هم دا وایي.
ډېره جالبه خبره درته وکړم چې د ګوتریش دوه مرستیالان چې په تیرو شلو کلو کې له افغانستان څخه لیدنه نه وه کړې، په لومړي ځل باندې طالبانو سره لیدنې لپاره کابل ته راغلل. د اساسي بحث دا ده چې دا ټوله نړۍ چې موږ یو ذکر کوو دا په افغانستان کې شل کاله وه، آیا دوی په شل کالو کې د فساد سره مبارزه وکړه، ښه حکومتوالي رامنځته کړه، فقر غربت یې له منځه یووړ؟
نړیوال دا وایي چې دغه ځینې شیان راسره ومني چې ستاسو حکومت په رسمیت وپېژنو. که چېرته د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژندل شي، همدغه پاکستان هم شاه محمود قریشی تازه ویلی دی چې د افغانستان حکومت که په رسمیت پیژندل کیږي ځینې شیان باید مراعات کی. نو چین هم همدا ویلی
دی،
بله،
نړۍ مجبوره ده چې افغانستان په رسمیت وپیژني، کوي نه پیژني د نویو لسیزو له ناخوالو سره به مخ شي.
د پانتون استاد فیض محمد زلان چې په خوایم د طالبانو د دریز ننګه کوله، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمي پیژندنې په اهمیت باندې غږېده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم د سهار له د ماښام تر د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په صفه توګه باندې اوریدلی شئ. اوس هم د پوهنتونونو د خبرداری په اړه راپور لرو. د افغانستان د پوهنتونونو او د استادانو د اتحادیې خبرداری ورکړی چې که په یوه اونۍ کې طالبان د لوړو زده کړو او د مرکز او ولایتونو د پوهنتونو په اړه خپلې پرېکړې بیا کتنه ونه کړي، دغه اتحادیه به جدي پریکړه وکړي. دوی په یوه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د پوهنتونونو د حقوقي حیثیت د خوندیتوب لپاره دی پو او اکاډمي کسان په علمي پوستونو وګماري. د پوهنتونونو استادانو دغه اعلامیه وروسته له دې خبره کړه چې د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون د رئیس پوهاند ډاکټر عثمان بابوري پر ځای محمد اشرف غیرت د کابل پوهنتون د رئیس په توګه معرفي کړ. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداري ورکړی چې په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې وروستۍ ګمارنې ورته د منلو نه دي او باید دغه پریکړه بیرته واخیستل شي. د ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټول نړۍ کې سیاستوال د وزیرانو پوستونو ته ګمارل کیږي، خو په علمي او اکاډمیکو برخو کې مسلکي کسان ګمارل کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د استادانو د ټولنې یو غړي عبدالله وردک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړو زده کړو د قانون له مخې د پوهنتون رئیس باید علمی درجه ولري.
منفی پیغامونه درلودل شي، لومړنی منفی پیغام یې د موږ استادانو لپاره دغه دی چې د کابل پوهنتون استادان او په مجموع کې د افغانستان په ټولو استادانو باندې اعتبار او هغه باور شو باید موجود وي، هغه موجود نه دی. او د افغانستان ملکي لوړ زده کړو د قانون له مخې چې اوس هم هغه نافذ دی، هلته ډېر واضح لیکل شوي دي چې پوهنتون رئیس باید پوهندوی، پوهنوال او یا هم پوهان د علمي رتبې درلودونکی وي.
د ښاغلي وردک په وینا په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې اوسنۍ ګمارنې بې باورۍ ته زمینه برابروي او نظم ګډوډوي چې په وینا یې بیا به ناوړې پایلې ولري. خو پوهان باوري د موضوع د حساسیت له امله له سویلو ډډه وکړه. د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د محمد اشرف غیرت ګمارل کېدل په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. په ورته مهال د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي د نړۍ په هیڅ بل هیواد کې به داسې بېلګه نه وي چې د سان سنت لرونکي شخص د ډاکټرا لرونکي شخص پر ځای وګمارل شي.
شما د دې دنیا فرد را پیدا کردره میتونین کې
تاسو بعد نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې څه نوی موندلې چې په یو اکاډمیک اداره کې د لسان سند لرونکي شخص د یو اکاډمیک او با تجربه او د لوړې علمي درجه شخص پر ځای وټاکل شي. مونږ باور لرو هغه اشخاص چې علمي او اکاډمیک تجربه ونه لري د لوړو زده کړو نظام لپاره ګټور نه دي. اوسنۍ لاس راوړنې هم له ننګونو سره مخ کیږي.
د سوردان بشلشه جدي مواجه خواهد شد.
طالبانو د استادانو د دغه ټولنې د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمارنه د وړتیا او تقوا په اساس شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د لوړو زده کړو وزارت د محمد اشرف غیرت په نوم یو تن د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي کړ. ښاغلی غیرت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوی دی. همدارنګه رپورټونه څرګندوي چې طالبانو تر دې وړاندې د پکتیا پوهنتون رئیس هم لري کړی او پر ځای یو طالب غړی د پوهنتون بدلون درېس په توګه ګمارلای.
اوس به هم ورشو غزنی ته. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي طالبان د کار اهلي کار ته وسپاري. دوی وایي له هغه ګمارنو د ډډه وکړي چې د خپلو روابطو په اساس ملګرو ته د دندې سپاري. پر طالبانو تور پورې کېږي چې داسې کسانو ته دندې سپاري چې هغوی له خپلو دندو سره بیخي نابلده دي. نور حال په دغه راپور کې
د ژورنالیزم پوهنځي یو لیسانس محمد اشرف غیرت چې کله د پوهان محمد عثمان بابوري پر ځای د کابل پوهنتون رئیس و ټاکل سو، نو له هغه وروسته په خواله رسنیو کې ډیری خلکو د دغه کار پر وړاندې سخت او توند خبرګونونه وښودل. د ښاغلي غیرت ټاکل یې د هیواد د تعلیمي او پرمختیایي بهیر سپکاوی وباله. تر دې وړاندې هم د طالبانو له لوري په ځینو لوړو بستونو کې د غیر مسلکي او بې تجربې کسانو ګمارونو په خواله رسنیو کې ډیری مدني فعالانو، سیاسي او اجتماعي اشخاصو سخت انتقادونه وکړل. دا کار یې د هیواد خلکو او راتلونکي په زیان یاد کړ. په غزنی کې یو شمېر کسان هم وایي طالبان د کار اهل کار ته وسپاري او مسلکی کسان دی پر دندو وګماري. دوی وایي غیر مسلکی کسان نسی کولای چې د خلکو ستونزې هواري کړي. بشیر احمد آصف په غزنی کې په یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل دی. نوموړی وایي کله چې کار اهل کار ته ونه سپارل سي، نو خلک به حوصله کیږي او خپل توقع له لاسه ورکوي.
مو وشتنه خدای د طالبانو چې کار اهل کار توس پاره تر څو نور توقع پیدا کی. اوس د دې څور ټول زموږه د رسنوي کې ټول جو کېونی چې کار اهل کار نه سپارل کی.
محمد بلال هم تقریبا درویش کلان او په غزنی کې دی ویلیسیز د کوم کیدی. دا وایي هغه څوک چې په خپل مسلک کې یې زده کړی نه وکړي، هغه کار نسی کولای. دا زموږ د برشاتک سبب کیږي.
کچېته کار اهل کار ته ونه سپارل شي ډېرې ستونزې رامنځته کوي. کچېته یو اقتصاد پوه وي، نو د اقتصاد په برخه کې کار نشي کولی. مثلا کچېته یو چا انجینري ویلی نه وي، نو د انجینرۍ په برخه کې کار نشي کولی. کچېته چا طب نه ویلی نه وي، ډاکټر نه وي، نو د ډاکټرۍ نشي کولی. نو ډېرې ستونزې رامنځته کوي. افغانستان په دې رقم پرمختګ نشي کولی.
محمد کامل په غزنی ښار کې په خپله شخصي سوداګرۍ بوخت دی. دی وایي که طالبان کارونه مسلکي کسانو ته ونه سپاري، د خلکو د ناراضۍ سبب کیږي. د ده په خبره طالبان باید د تیر نظام کسان بیرته په خپلو دندو او کارونو وګماري تر څو دغه شړېدلی نظام بیرته جوړ کړي.
زما خپل شخصي نظر خدا دا چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي. داسې نه شي کېدای چې ډاکټر دی د انجینر په ځای کار وکړي او انجینر دی د معلم په ځای کار وکړي. نو کوشش باید ډېر د امارت اسلامي همدا وي چې هغه کسان چې هغو مخکې کوم کارو کې دندې لرلې، یا مثلا په کومو ادارو کې کارونه کول، بیرته هغه راشي او باید پرمختګ وشي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه نیوکو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغې ډلې وایندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو هغوی تر دې وړاندې په خپلو ویناوو، خبرپاڼو او خبري کنفرانسونو کې د دوی له لوري د ګمارونو په اړه ویلي دي چې دغه کسان کولای سي خپلې ورکړل سوي دندې په ښه توګه سرته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو دغه نیوکې هغوی ته نږدې کسانو هم کړي دي او دا یو ناسم کار یاد کړی دی. د شیخ فقیر الله فائق په نوم د طالبانو د مخکنی تحریک یو مشر چې په خواله رسنیو یې صوتي ویډیو کښته پورته کیږي، اعتراف کوي چې یاده ډله د شخصي تعلقاتو پر بنیاد غیر مسلکي ګمارنې کوي. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په ګمارنو کې کار اهل کار او مسلکي کسانو ته نه دی سپارل سوی. که دا حالت داسې روان وي، هر څه به کشرانو ته پاتې وي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم صاحب لوسی سمات په کلمن دی لایته به څنګه د وسالې تاسو سره غواړم چې په طالبان د انجینرات نو غشتان دا چې جد ټولې د دولتې ادارې او ملکی ادارې په اړه کې څه چې خلک د دې رسن سره مخ مخ شي مو شته چې وګورم یو خدای کاری او بل خو چې کاری طالبان نو غشتان دا چې خلک د کاری فرصتونه برابر کړي او خلک تمره کوي چې یو خو چې کاری چې د افغانستان ملت ستړي ملت دی وضعیت ډېر خراب دی. خلک ویلي کاروبارونه نشته، کارخانې نشته، د څومره چې خلک ویلي چې لږ څه وچکای دي ډېر بد اغېز ستم کړي.
زه غواړم چې دغه د افغانستان د دولت دا کم عسکر چې په کور شوي دي دغې ته وظیفې ورکړي او دا خو ډېره غټه ستونزه جوړه شوله چې دا خلک په کور شولو همدغه یو معاش یې درلودلو او د دې نه هم بې برخې شي. دغه پیغام مې دی چې په دغه باندې لږ کار وشي غور وشي.
السلام علیکم ما حال نیمرای ولایت تماس کړم روزم دا اوس درالم چې پښتونستان چوک دلته ظلم شروع دی بس طالبان دی ولایلی مرشول نه درې خلک مبینه چپ کوي ګور یو بل شیخ هم ولاړه بیچاره نه وی وو ما وته ولې دا په پوره نه پوره یو نه چې دوشکان وتی شو چې اوریدل خبره مونږه هم شخصي شخصیت دی بل دا ګور دا باندې دا ولې دونه ظلم کیږي دا اهل وته کافر دی مسلمان یو څه خبر دا طالب کافر دی دا بل کافر دی هغه ګیره دا کلمه وی دا وی دا ولې دونه ظلم کیږي ورو دا ایمان اړول ته دا درخواست دی دا ظلم دې بند کړي او باندې دا ولې ځکه مسلمانۍ هوا دې نه دی یا یو چې عجیب دي شي ټول اوس موټرسایکل والا و درو بیچاره هغه موبایل کې دې ریکور کې اکشن دې دغه بیچاره ته وته وی دا یو زنانا څنګه دې دغه دې پټه ما هغه بیچاره و دا ولې کوم سټیشن والے دغه والے لال دې شو دور پرې حزم د خون دا وز دې پورې خپل پسترګو حال دروري هم دې نږدې راډیو سره دې السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې ورزو لنډو خبرونو ته د شانګهای د همکارۍ سازمان لپاره د روسیې استازی وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د دغه سازمان په اجنډا کې نه ده شامله خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي د بریتانیا دفاع وزارت یو وار بیا په دې بخنه وغوښته چې د 550 نور افغان ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوي دي ازادي رادیو نه لاند خبرونه اوري ورسله دی چې د هند ګجرات ایالت په بندر کې دغه هیواته د هیروینو تر ټولو د ستري جوپې قاچاق کشف شو هندي چارواکي وایي دوه تنه افغانان هم په دې تړاو نیولې دي دا هیروین 3000 کیلو چې ارزښت 2 میلیارډ 200 میلیون ډالر خودل شوې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې په یمن کې 14 میلیونه انسانان د لوګې په درشل کې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ایران اټومي موافقې ته د تهران او واشنگتن د برت استنیدو لپاره له ډیپلوماټیکو لارو پر کار اخستو ټینګار وکړ خبرونه مو واوریدل کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې اوس دویمه نیمایي پایل به د افغانستان په اړه په لویدیزو مطبوعاتو په تبصرو وکړو تر هغه وروسته نور راپورونه او مسایل هم شته
Stars and Stripes ورسپانی د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر وینا چیرلې ده جو بایدن چې د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره روانه اونۍ د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل زه په تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره دلته په داسې وخت کې ستاسو مخې ته درېدلی یم چې متحده ایالاتونه په جګړې کې نه دي Stars and Stripes ورسپانه لیکي په منځنی ختیځ او افریقا کې د امریکا له وړو نظامي مداخلو سره د شغلی بایدن دا خبره په ټکر کې ده چې ویل د امریکا د جګړې زمانه پای ته رسولې ده د ورسپانې په باور لا هم تر 3000 ډیر امریکایي سرتیري په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد فعال دي او په سومالیا او یمن کې هم امریکایي پوځیان د القاعده وسلوالو پر ضد په جګړو کې برخه اخلي Stars and Stripes بیا د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې چرته له افغانستانه چې یو وخت پکې طالبان او القاعده ته پناه ورکړې وه او اوس پکې د داعش و څانګه فعاله ده د ترهګرو ګواښ څرګند شو نو هلته به هم امریکایي ځواکونه عملیات وکړي طالبان ژمنه کړې ده چې نړیوال ترهګر به نه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي نېشنل انټرست خبرونه لیکي چې نړیوالو د طالبانو د ژمنه ستایلې ده همدارسې د دې ډلې د دې خبرې هرکلی کړی دی چې ویلې دي په افغانستان کې به مخدر موادو ته اجازه نه ورکوي خبرونه وړاندې لیکي کله چې طالبانو موقت حکومت اعلان کړ او په دې حکومت کې ښځو ته ځای ورنه کړ همدارسې د افغانستان اقلیتونه پکې په نظر کې ونیول نو بیرته د نړیوالو اندېښنې زیات شوې په ملګرو ملتو کې د طالبانو د استازیتوب مسله هم له دې اندېښنو سره غوټه شوې ده طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر په خوانی ویاند سهیل شاهین په ملګرو ملتو کې د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی خو په ملګرو ملتو کې د بشري حقوقو د موضوع په خاطر د دې پر سر لا موافقه نه ده شوې نشتن انټرست خبرونه لیکي د روسیا او چین په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره د سوداګرۍ په برخه کې نږدې اړیکې ولري خو بل لور ته د بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونه ویل دي چې طالبان به تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې دوی د ټولو افغانانو استازیتوب ونه کړي او بشري حقونه رعایت نه کړي د امنیت شورا 500 دایمي غړي امریکا روسیه چین بریتانیا او فرانسې هم د چهارشنبه په ورځ
په یو خوله پر طالبانو ژغ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني او د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي شوي وي.
اوس هم د طالبانو له سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم سره بشپړه مرکه درته خبرو. طالبانو د حکومت لپاره ځینې چارواکي څو ورځې مخکې معرفي کړل چې د تیر په څیر بیا هم د ښځو نوم پکې نو. د همدغې معرفي څخه راوروسته مو د طالبانو له ویاند محمد نعیم سره هماغه ورځ مرکه وکړله او په سر کې مې دا پوښتنه ترې وکړه چې په کابینه کې د ښځو ونډه څه شوه.
د ښځو موضوع اصلا دلته نه پوهېږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېری هېوادونو کې همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې د حکومتونو په کابینو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوې ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ یو دوهم دا چې دغه یو ښځه په کابینه کې راشي، دلته مطلب څه دی؟ صرف دی یو ښځې راتګ په کابینه کې دا هدف دی، او که هدف داری چې د ښځو ستونزې هوارې شي، او آیا د ښځې ستونزې صرف په همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشي ستونزې هوارېږي؟ دا کومه منطقي عقلاني فکره ده؟ فکر نه کوم. موږ د دې لپاره باید داسې کوشش وکړو. دغه رمزي شیان خو موږ تاسو وکتل په شلو کلونو کې چې کله د ښځو په نامه یو ارګان، کله بل نامه، خو د ښځو ستونزې نه دا چې حل نه شولې بلکې زیاتې شولې. صرف یو څو ښځو لپاره به یو څه د ژوند فزیکي حالات یو څه برابر وي، نور په معنوي لحاظ باندې ښځو ته فشار لاندې وي. په ښځو باندې متاسفانه هغه ځورول کېدلې په مختلفو حکومتي دوایرو کې، په پانتونونو کې، په لیسو کې، په مکتبونو کې، په لارو کوڅو کې، دغسې کومې چې د ښځو ستونزې وي په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي. موږ باید د عام د منطقي لحاظ او عام د اصولي او شرعي لحاظ داسې فکر وکړو چې د ښځو ټولو ښځو د ستونزو هوارې لپاره فکر وکړو.
ښاغلی نعیم، زه غواړم وپوښتم، د افغانستان نږدې 40 میلیونه ښځې دي، د دغو 40 میلیونه ښځو ونډه څه شوله ستاسو په کابینه او په حکومت کې؟
ما همدا خبره کوله چې دا فکر د کوم ځای نه راغلی دی چې 40 میلیونه ښځې به ټوله په کابینه کې وي. ما تاسو وویلې
د دوی استازی به څه کېږي؟ بالاخره ټولو ته خو ځای نه شي ورکولی. استازی څه کوي؟ د دوی استازی نیسئ که نه په کابینه کې؟
ما همدا خبره بوله مخکې شرحه کړه چې دلته هدف څه دی؟ که یو ښځه په کابینه کې راغله، په دې معنا چې د ښځو ټولو ستونزې هوارې شوې؟ د خونې د شویت زب دنیا په دې کې نشه راکودلای. او کدا وی چې د ښځو ستونزې یوازې ښځې حل کوي، بیا خو د خپل دنیا په غلطه روانه ده. ځکه موږ تاسو ګورو چې په ټولو حکومتونو کې نظامونه کې تاسو ګورو چې د ښځو ستونزې د نارینه نه و د حل کېږي. ډېر وزارتونو کې، په ډېرو ارګانونو کې هلته نارینه د ښځې ستونزې هوارې کوي. که داسې وي چې موږ دغه تفکیک او دا فرق دا تمیز راولو چې ښځه دې بالکل جلا یو جلا قشر شي، یو جلا برخه ده، نارینه دې په جلا برخه شي، نو بیا د ټولې نړۍ په حکومتونو کې نیمایي یوازې د ښځو وزارتونه وي، د ښځو اړوند کارونه نیمایي د نارینه وو لپاره وي.
تصمیم څه دی ښاغلی نعیم؟ د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د ښځو په مورد باندې؟ او دا چې آیا دوی ته ونډه ورکول کېږي که نه؟ ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپلې ټولې اړیکې او ټول راتلونکي په همدغو مسایلو پورې تړلی دی چې یو یې د ښځو لپاره غټه ونډه ده په حکومت او حکومتولي کې.
بس هم چې کومې غوښتنې کېږي په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي غوښتنې دي، دا اصلا په دې رابطه سیاسي اغراض دي. هغوی نه د ښځو ستونزو په غم کې دي، نه د ماشومانو د ستونزو، نه د انسان په غم کې. تاسو ګورئ چې دوی اوس هلته په امریکا کې د افغان ملت ولس تقریبا تر 10 میلیارده پورې هغه هلته کنګل کړي دي مالي سرچینې، چې دغه تاوان دغه افغان ښځو ته رسېږي، همدغه نارینه او ماشومان ته رسېږي. دا ښځې نه دي د دې ښځو بخت ولې تنم کېږي؟ داسې یو رمزي او سیاسي اغراض دي چې دوی غواړي په دې رابطه خپل اهداف ترلاسه کړي. دا یو. دوهم دا چې موږ څنګه غواړو چې د ښځو لپاره څه کار وکړو؟ موږ غواړو چې د هرې ښځې لپاره، ښځه من حیث ښځه چې هر چېرته وي، د هغه د ستونزو د هوارې لپاره کار وکړو. نه داسې چې صرف دوه درې ښځې هغه ښځې وګڼو، نورې چې ښځې دي هغه ښځې نه دي. نه، هغه انسان نه دي. موږ ښځه انسان ده. د ښځې که په هر ځای کې وي، هغه که په کور کې وي، هغه که په کلي کې وي، هغه که په دولتي دوایرو کې وي، هغه که په پوهنتون کې وي، هغه که په مکتب کې وي، هغه که په هر ځای کې ښځه ده، د ښځې باید احترام وشي. د ښځې هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده شي. متاسفانه
کوم پرونه کې د مکتب یادونه موږ له ښاغلي نعیم او بخي خبرې مخته کوم. د نجونو ښوونځي ولې نه پرانیزل شپږم ټولګي پورته څه مشکل لري؟
خو په دې نه پوهېږم چې دغه مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوی چې دوی هر څه منفي انداز کې ګوري. د څو وار په دې رابطه اعلامیه خپره شوې، بیانونه خپاره شول، د ویاندانو لخوا خبرې وشوې چې په کار روان دی.
ښاغلی نعیم، د کابینې په اړه باندې راته ووایي، څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوی دی او دا چې څومره مسلکي دی؟ ځکه چې یوازې پرون د کورنۍ چارو په وزارت کې 15 معینیتونه او ریاستونه اعلان شوي دي، له څلورو پرته نور ټول ملا صاحبان او قاریان دي. څه فکر کوي مسلکي ادارو کې دوی کار کولای شي که څنګه؟
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکي کارونه مختلف یو پرسونل دي، هغه مختلفه پرده کې دغه ده د ادارې پراس کې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې د پاره وي، هغه نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي، نه هغه پرده کې دغه وي.
او په هیڅ خبره مو کته کوم څنګه به د پالیسی او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسی او ستراتیژیانو په مسلو باندې پوه شي که مسلکي دانه وي؟
هغه د خاص ملګري شته دغه سره دغه بخش کې په دغه هغه کې هغه بخش تاسو اشاره ورته کوله تر کسان شته دغه کار کوي، دغه نه چې ټول پرسونل ټول هغه چوکاټ او ټول اداره بدله شوې ده. نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس هغه په اداره کې هغه معلومات لري کولای شي هغه کار کوي اداره کوي، نو خو پرسونل ورسره دي، متخصصین ورسره دي، دغه شل کاله چې دوی په دغه ادارې کې کار کوي دغه کسان خپل ځایونه باندې دي.
دقیقاً نور قومونو په ارتباط هم کلاند یادونه وکړي، دوی ته هم سام ورکوي که څنګه؟ په کابینه کې
خو د نور قومونو لپاره تر ډېره پورې ځای شته دی، چې ازبک قوم لپاره شته دی، کراغلی دي، تاجک کراغلی دي، نورستاني په کراغلی دي، دغه څه په قرار په نورو بخشونو کې هم انشاءالله د ټولو داسې یو نظام راسته کېږي چې هغه هلته په ټول ولس په قضا کې خپل ځان ګوري او د خپلو ستونزو د هوارې لپاره به دغه فرصت لري چې ستونزې هوارې شي. بله دا ده چې هسته ملت چې دغه کوم نظام جوړېږي د دنیا په کوم ځای کې موږ کم تر کمه د خلکو نه یا د دغو کسانو نه چې دغه ذهنیت ورسره دی دغه خبرې راپورته کوي، د هغوی نه غوښتنه دا ده چې تاسو خو د دنیا په یو کونج کې داسې نظام راوښیي چې هلته یو تحول راشي، یو لوی نظام بدل شي، سر تر پایه په هغه کې یو تغییر راشي، او هلته بیا په دوه هفتو کې ټول مکمل جوړ نظام شي، هغه کې ټول مشکلات حل وي، قومي جوړښتونه او هغه سمتي جوړښتونه او د ژبې او نورې کیسې ټول پکې برابرې دا په درې هفتو کې کیږي، دا په یو میاشت کې کیږي، دا خو وخت غواړي کرار به انشاءالله دغه ټول مشکلات حل کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر له ویاند محمد نعیم سره مو مرکه واورېده. په کابینه کې د ښځو په ونډې او همدارنګ د نجونو د ښوونځیو د بیا پیلېدو په تړاو مو ورنه پوښتنې وکړلې. کولی شي دا مرکه د ازادي راډیو په فیسبوک باندې په ویډیوي بڼه هم وګوره. او د پروګرام وروستۍ موضوع د پاکستان ده. د تورخم په پوله همدارنګه پاکستان ته د نورو پولو په سر کې ګڼ شمېر افغانان ولاړ دي څو پاکستان ته د تګ اجازه ترلاسه کړي، خو د پاکستان چارواکو ویلي چې وار له مخه هلته ګڼ شمېر افغانان ورغلي دي. پاکستان ځینې افغانان بیرته افغانستان ته هم ډیپورټ یا رالیږلي دي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې د پاکستاني چارواکو په دغه کار باندې انتقاد کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د احمد الله لخوا جوړ شوی راپور ته.
د ننګرهار ولایت یو افغان چې اوس مهال په پیښور کې اوسي، د اګست پر 15 په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پولیسو ونیو او پر تورخم یې واړو. د افغان کډوال چې په ستمبر میاشت کې چمن للارې پاکستان ته ورواوخت، نه غواړي چې د بیرته ستنولو له ویرې خپل نوم په ډاګه کړي. مشال ویډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناامنۍ او خراب اقتصادي وضع له کبله د روان کال په جون میاشت کې سره د خپلې کورنۍ پېښور ته لاړل او هلته په غیر د اسنادو اوسېږي.
ما سره اسناد شنو بازار ته تلم سودا مې راوړلنداري کې ونیول، ما سره خبرې کولې چې زه خپل پلار ته یې میچاتې یم، ونه دومره څه مشکل نشته، خالي و چې څه بخښنه نه کوم چې ګورم بیا زما باندې ډېر وخت تیر کول ده، نو ډېر باندې پارچه کټ کړی وه، کچرو ته وړاندې کړل ما چې کچرو ته لاړم هملته هغوی سره په جیل کې مست کچرو نه بیا ډایرکټ تورخم واړولم، نو بیا زه هغه ځینه کابل ته لاړم او د کابل نه بیا په کندهار ته لاړم. کندهار نه چې راتللو دومره سخته لاره او بېخي څو ګردې مونږ په دې لاره رالو، بېرته شاته کولو، بېرته رالو، بیا شاته کولو، بیا د کوټ نه چې راووت نو ډېر زیات په مشکل زه بېرته دلته راواوړېدم.
دا یوازې د یو تن کیسه نه ده. په تیرو وختونو کې یو شمیر نورو افغانانو هم هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، خو په افغانستان د طالبانو قبضې وروسته اوس په زرګونو افغانانو تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځینې هغه هیواد ته ورغلي هم دي. خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هیواد کې په زیات شمیر کې کډوال اوسي، نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر درشتمه مشال ویډیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د کډوالو د راتللو لوري حکومت یې دا فیصله کړې ده.
فلال دغه فیصله شوې ده چې دی به نور ریفیوجیز نه پریږدي. یاره موږ سره الریډي ډېر زیات ریفیوجیز دي او دا کو فرض کومه دی ته اناؤنسمنټ وکړي چې یاره ریفیوجیز ار الاوډ نو ډېر زیات راشي. نو هغه چې اوس کوم حالات دي نو په کې وی فیل چې کو فرض کا ان کیس کو پاکستان بارڈرز کھلاو کې نو تعداد ډېر زیات دي. اٹ ول بی یو نو ان ملینز. دی وجه باندې ری کوشش ده
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر شلمه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي ول چې د اقتصادي او امنیتی ستونزو له وجې نور کډوال نه پریږدي او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکي کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په وروستیو کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو تر څلوېښتو پورې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي. د ستمبر پر اوولسمه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې هیوادونه دې افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي ځکه چې په افغانستان کې یوازې سخت کال د جګړو له امله 15 لک خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویاند خیسر خان افریدی مشال ویډیو ته وویل دوی په هغه صورت کې نو کډوالو سره مرسته کولای شي چې پاکستان حکومت ورته د ورتنګ اجازه ورکړي.
کدا چې څو قسمه یو حالات جوړیږي نو موږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکولو ته او چې څو قسمه داسې زمونږ طرف کېږي هغه کده د شیلټر یا نور داسې کوم سپورټ یې هغه موږ ورکو. که هر څومره خلک راځي نو هغه یو این ایچ سی آر زمونږ چې کومه کپاسټي راشته دی موږ سپورټ کولای شو. مخکې مو سپورټ کړی دی او بیا
د اگست پر 15 طالبانو د کابل نیول وروسته په زرګونو افغانان د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته ولاړل. دا په داسې حال کې دا چې لوړاندې یو شمیر افغانان د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې تر ټولو زیات شمیر یې په پاکستان کې دی. د قیصر افریدی په وینا دا مهال 4 لک رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. له یو این ایچ سی آر سره د رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 4 لک افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9 لک په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټر کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سیفران وای پاتې تر 15 لک پورې نه رجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په امنه جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه درنو دوستانو کورکلی ته خرغلاست. آیا داس کورنۍ مولیدلی چې په ډیر مصرفه مخته شي وی ولې ځینی کورنۍ په هر څه کې اسراف کوي او څنګه کولای شو چې په لږ مصرف خوشاله کورنۍ ولرو؟ نن هم دې موضوع باندې خبرې کوو چې د راپور تر څنګ له یو تن ارواپو سره مرکه هم پیل لرو. راسره پاتې شئ. منوریدونکو تاسو به ډیرې داسې کورنۍ سره مخ شوي یاست چې کله پیسې ورته په لاس ورشي نو د سبا فکر نه کوي او په یو وارې مصرفوي چې دا کار کورنۍ له بېلابېلو ستونزو سره مخ کوي. یا داسې کورنۍ چې کله پیسې ورسره وي نو په لوړو مصارفو ځان خوشحاله احساسوي او کله چې بیا مصارف یې راکم شي نو حتی رواني او روحي تکلیفونه ورته پیدا کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ هغه مېرمنه ده چې په ډیر مصرف اموخته شوي. نوموړې وایي چې کله یو روپی هم ورسره پیدا شینو تر سوې چې مصرف نکړي طاقت یې ناراضي. نور خبرې به له ګل مکۍ څخه واورو.
خو څوک چې په غټ مصرف اموخته نو هغه هیڅ کلم نشي کولای چې خپل لاس ونیسي. شخصا زه خپل په ډیر مصرف اموخته ما او د یو لوی فامیلیا لوی کورنۍ نه یو چې موږ کورنۍ ډیره لوی وه او هیڅ کله موږ کم مصرف نه درلوده او همداسې میلمانه هم درلوده. نو هر څونه وم چې کوشش کوو چې موږ مصرف کم وکړو مګر نه شو کولای. همدارنګه مې ماشومان هم په ډیر مصرف اموخته دي، یعنی په یو شي قناعت نه کوي، باید ډیر شیان ورسره ونیسم د بازار نه. نو کله چې بازار ته ځم او دوی ته هر څه راوړم کور ته، یعنی سودا اخلم، نو چې کله کمه واخلم او یا پیسې راسره کمې شي نو ماته ډیره جالبه ښکاري. یعنی هیڅ راته نه معلومیږي چې ما سودا اخیستي. کله چې کور ته راغلم راوړم، همدغسې زما ماشومان نو مغه نه خوښوي یا ورته ډیره لږ کاری. زما په نظر دا سم کارم نه ده.
نوموړي دا هم وایي چې په دې باندې ښه پوهیږي چې دا بې ځایه مصارف به په راتلونکي کې ښې پایلې ونه لري او د همدې ډیر مصرف له وجې یوه روپۍ پس انداز هم نه لري. همداشان داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې په مصرف کې له ډیر احتیاط څخه کار اخلي. د لوګر ولایت اوسیدونکی ثنا الله وایي چې دوی د وړکتوبه همداسې عادت شوي چې په هر څه کې له اندازې زیات اصراف ونه کړي. نوموړی زیاتوي،
زه د یو انسان او مسلمان یو شهروند په توګه اصراف نه کوم. زه داسې کارونه کوم چې له اصراف څخه جلوګیری وشي، لکه د اوبو ټانګې ډک شوی دي نه پرېږدم چې بې ځایه لاړ شي، زیر بنده او داسې لکه کور ته چې یو شی ضرورت یا هغه شیونه اخلم که چې ضرورت نه وي هغه شی کور ته نه اخلم چې بې ځایه مصرف دي. ولې بې ځایه مصرف کو؟ اوس باید د اول نه ما همدا کارونه کوو چې بې ځایه مصرف نه شي، بې ځایه مصرف ښه نه دي. اوس شکر الحمدلله لرو، داسې وخت دي چې بیا نه لرو، ولې چا ته احتیاط شو یو بل ته احتیاط شو.
بله خوا د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نبیله وایي چې پخوا به په هر څه کې لکه د خوراکي توکو په اخیستلو کې یا د کور د وسایلو په اخیستلو کې ډیر مصرف کو، خو اوس بیا دا کار نه کوي او خپل ټول مصارف یې کنټرول کړی دی. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلې ده:
وخت به چې ماش راته هغه ماش به م په لس ورځو کې یا پنځلس ورځو کې مصرفه او زر زر به م هر څه به م اخیستل، بازار ته به زر زر تلو، تیاره ډوډۍ به م خوړله، هر څه به م اخیستل، ماشومان ته به م پیسې ورکولې، غټ غټ مصرف به م کول. خو اوس نو هغه ماش چې راشي هغه اخلو، یو میاشتې مصرف یې کوو، لږ زره کې ګزاره کوو، لږ لاس نیسو. افغانستان وضعیت د افغانستان هر وخت همدغسې یو حالت لري، کله یې کله پیسې کله نه یي، نو لږ زره کې ګزاره ورسره کوو. مثلا وخته به م چې تیار ډوډۍ کباب م اخیسته، چرګان به م اخیسته، اوس هم هغه یو کیلو وښه واخلو دوه وخته م کېږي، هم غرمه هم د شپې کېږي. او ماشومان ته هم دونه پیسې نه ورکوو، دونه زر زر بازار ته چې هم چې ضرورت نه یي نه ځو نه اخلو، هغه څه چې ضرورت یې هغه اخلو، هر څه چې ضرورت یې هم هغه اخلو. نو دا دونه مهمه خبره هم نه ده نو چې خلک اوس چا سره پیسې نه یي چې ځان جګرخونه کې یا کور کې ستونزې واچوي چې والا پیسې نشته دي، ما وخته غټ غټ مصرف کوو، اوس سره نشته. خیر ده، باید چې گزاره وکړي، څوک د مصرف په لږ زره کې لاس ونیسي، په هر حالت کې باید چې خوشحاله.
همداشان د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکي او د کورني مسایلو کارپور رحلا تلاش به دا راته ووایي چې څنګه کورنۍ خپل مصارف کنټرول کړي او په لږ مصرف خوشحاله ژوند ولري.
کورنۍ ته اړتیا ده چې خپل ورځنۍ چارې همدغې شرایطو ته په کتو سره عیارې کړي. ډېر مصرفونه یې کول، یا په چکر تلل، یا په میلو تلل، یا میلمستیاوې کولې. دوی کولی شي چې مثلا په ډېرو کمو امکاناتو هم خپل ورځنۍ چارې په ښه ډول پر مخ یوسي او دا مدیریت کړي. د دې لپاره ښه ده چې خپل مصرف راکم کړي، خپل بې ځایه مصرفونه چې په میلمستیاوو، په چکرونو، په خوراکونو لګول هغه کولی شي چې راټیټ کړي، او دې ته په کتو کولی شي چې په ډېرو ناچیزو امکاناتو خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي. یعنی که انسان وغواړي چې د خپل ژوند لپاره یو منظم تقسیم اوقات، یو منظم پلان او برنامه ولري، نو دا شی یعنی امکان شته چې په ډېرو کمو امکاناتو سره خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي.
دا چې په اسلام کې د ډیرو یا بې ځایه مصارفو په اړه څه ویل شوي دي، دا به د دینی عالم مولوي نورالله کوثر څخه واورو.
اسراف یا له حد نه تیرېدل یا په مصرفونو کې ډیروالی، دا کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبیره ګناه ویلې. ولا تصرفوا دیر قران کې وایي تاسو اسراف مکوي همدا رقم وایي چې ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین څوک چې تبذیر کوي اسراف کوي او ډیر مصرف کوي دا د شیطانانو ورونه دي د دې آیاتونو پر بنسټ او دا رقم احادیث هم ډیر زیات راغلي دي چې اسراف نه انسانان منی کړي دغه احادیث پر بنا او بنسټ باندې هم په کورنۍ کې ډیر اسراف کول مصرف کول دا سرل دین شرعي جرم ده شریعت له لحاظه ناروا عمل ده شریعت له لحاظه ګناه عمل ده اې دې ناوړې ټولنیز پایلې هم دي انسان ژوند ډیر خرابيږي انسان کله په ډیر مصرف باندې او په اسراف باندې عادت شي او د په ژوند کې بیا سختيانه راځي نو دای ناهیلی کیږي دای د ناخوالو ته مخ کوي ګناه ته مخ کوي حتی ناروا کارونو ته مخ کوي او ژوند کې ورته ناهیلی او مایوسیت پیدا کیږي او ځین انسانان حتی د ځان وژنه هڅه کوي ځین انسانانو ځان وژلی
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیلې یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ
قدر مناوریدونکو دا چې زینې کورنۍ ولې ډیر مصرف کوي او څنګه په لږ مصرف ځانونه عیار کړو دا د تورته پوښتنې مو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون دروازه‌پوهنې د برخې له استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم ځینی کورنۍ ولې ډیر مصرفوي مثلا که پیسې لري کنه لري په ډیر مصرف باندې عادت شوی دي او کله چې بیا پیسې ورسره نه وي بیا دوی خفه جګر خونه چې ولا مصرف پیسې نشته دي یعنی د حد زیات مصرف کوي علت څه بولی تاسو
له حد ډیر مصرف او ډیر لګښت څو اړخ لري یو اړخ دا ده چې کده سي دوی کوم رواني ستونزه ولري لکه پر نفس اعتماد ټیټي وسواس ولري استراب ولري ډار ولري ډیر د خلکو لپاره غوړي ژوند کې دا یو دلیل ده یو هم کدی سی یو ډول خپل خوند ورکی لذت وسی خوشحالی ورکی په دې خاطر مصرف کی درېم هم چې زما په نظر روزنیز یا ذهنی اړخ لري هغه دا چې موږ ته په خوندځیو کې په پانتون کې په ټوله کې په فرهنګ کې د پیسو یا د مصارف مدیریت نه دره خودل سوی دا هم کدی سی لتی او په ټوله کې د سیالۍ او رقابتونو دښمنیو او تر نور مسایل هم لاروی اړخه دلیل او عامل ګرځیدای شي
بل په نو استاد دا کسان چې په ډیر مصرف باندې مختشي وي دي او ډیر مصرف کوي کله چې پیسې ورسره نه وي دا نه بیا د دوی پر روان باندې څومره بد اغیزه کوي د ارواپوهنې له اړخه
تل شکه چې ول خرچ انسانان پر مصرف انسانان له مالی اړخه د مدیریت نه لرونکي انسانان د ژوند په لړ کې په بیلابیلو پړاوونو کې له ځینو پښمانیو عذاب وجدان پر نفس ټیټ اعتماد سره استراب سره ویرو سره او کله کله خو هم په ژور خپګان اخته کیږي متاسف
په پای کې تاسو کورنۍ ته څه ویل لرئ کور کې څنګه مصارف باید ترسره شي
فکر کوم چې موږ باید مالی مدیریت له درسی نظام سره وتړو او په خوای کې په خواله رسنیو کې او د کورنۍ د عامه پوهاوي لپاره دا برنامه او خبرونه خبرې کو نشر کو ډیرې کو او زیاتې کو چې موږ څنګه کولای شو خپل بچو ته خپل ماشومان ته خپل کورنۍ ته دا ورزده کو او د په دې ګټو پوکو چې که تاسو مالی مدیریت ولرئ څومره اغیزمن او موثره کار ده زه فکر کوم چې روزنه او عامه پوهاوی په دې برخه کې ډیر کومک کوي
گران دوستانو دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ
دستر کو بلا واخلم جانا نہ زما ود زکرار راشا مہربان زما Peace.